السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې د خبرونو او راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون په څپېړه وهلی و. پوره خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیا غونډې ته وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته به د لویو ښارونو د سقوط په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي ویلی د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتکې لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې کلیګي د ویلي امریکا لا دا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنی مزال لاند شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا لیدکاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلی دی لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. دا خبره د یاد بانک د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړې ده.
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکې ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شفر له کابله په خپل ټویټر په ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته یې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال بانک په استازیتوب د مرستو ډاډ ورکړی دی. د نړیوال بانک دغه لوړپوړي چارواکي افغانانو ته د سولې او سوکالۍ هیله کړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت ماخوستن په 9 بجو او 40 دقیقو پیلیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی دی.
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړه ده، خو موږ پخوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. دې ترڅ کې د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلادیش سره وه چې یو مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال ټیم د آسیایي جام ته د لارې موندو په خاطر باید له عمان او هنده له دغو دواړو یوه لوبه وګټي. د آسیا د فوټبال په 65 ټیمونو کې افغانستان 1/4 او عمان 9 ځای لري. د کرکټ په اړه هم دا خبر چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي آوټ کړل. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s He's taken a couple of vipers for Afghanistan.
لاهور قلندرز یو سل او یام منډی کړی وی او په وړاندې پیښور ټیم په یو سل شپیتو منډو ایثار شو چې پکې د راشد خان پنځو وکټو مهم رول درلود. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړ مشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اوورونو کې یوه وکټ اخیستې وه او یوازې نهه منډې ورکړې وې. په بیټنګ کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینا ابوظبي کې روانې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. د ځایي پولیسو یو قمندان وسیم سجاد پرون وویل مفتي سردار علي حقانی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی. دې ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کېږي چې له خلکو غواړي پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهېږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړئ ژوند کې یو څوک له ځانه سره ولرئ ولې مجبور یې چې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستاني ملا ادعا کړې چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او ورسته خبر هم دا چې د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه والی و. د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوي کس د تېرې سې شنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه وویل چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ کاوه. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا حد اکثر درې کاله بند او پنځه څلوېښت زره یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له مکرون نه خپله نارضایتي ښودلې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پروني آنلاین کانفرانس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرانس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو څوارلس مادهیز پریکړهلیک په دراول سره پای ته ورسید. په دې اړه پاموکړی د راپور ته.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلی اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته په رجوع کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا وه چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تېرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې. د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنج شنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری و. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي، او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي، چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي، د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړ شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د چین پاکستان اقتصادي لار یا سیپک په اړه په یو تازه څېړنه کې ویل شوي چې څنګه بیجنګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوښي ته په کتو په پروژو کې بدلون راوست. په څېړنه کې ویل شوي چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسئلې دي، خو پر دې سربیره به دوام پیدا کړي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژو د ادارې یا سیپک اتارټۍ د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علي شاه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوښې پروژې سرته رسوي. دا څېړنیز رپورټ د ازادي راډیو د خبرونو مرکزي څانګې خپور کړی چې ګولایاس پښتو کړی او د پلانونو د پخواني وزیر حسن اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي.
دونوں وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقی وزیر حسن اقبال غږ و چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یوه پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروستو کې په یوه څېړنه کې ویل شوي چې چین د پاکستاني چارواکو خوښې ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستی دی. د برتانیې یوې څېړنیزې ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې ویل شوي چې څرنګه بیجنګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپلو پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څېړنې شریک لیکوال او د برتانیا اوپن پوهنتون لیکچرار فیلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې ته وویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر 10 مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات خودل او وی ویل
دا سیده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سی پیک د پروژه امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان موږ تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز کې کوم دی هغه ټاکلې شوې دي. هغه درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې په کوم دی پروژه کې په کوم دی فیز کې یا په کوم دی حصہ کې به موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او دا سیکستو پروجیکټ باندې کار کوو. زم ما پر خاطر کوم د دې ناو کمپین دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دی.
د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندھ وو. نوموړي غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژې اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
سٹڈی کرو مانوگرافک سٹڈی کرو آگے بانے اس میں عمل پیرا ہو آگے بانے من کار کو نو دی سرا کو گنوتی نو بدلی گیو نو اگر پروجیکٹ چی کمیٹی آگے بانے تم رتا اثر نہ ہور چی کی جے دس دو نو سرما سا باہمی دغه پاون سرا یا باہمی دغه سرا دا پروجیکٹ پدی متعلق شی.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوي وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دے اس کو داغی اتارٹی داغی دان دے پکار کی بنیادی طور منگ یو کانسیپٹ ہے چمو کی ون ونڈو فیسلٹی ایک سو دا ون ونڈو فیسلٹی لکا چی دا پکول دنیا کے دا رائی دا او دا بدے بانے او دا بنیادی طور دے پارو ورکو لکی دی چی سو کس میں ایشوزی نمو پا یو چت لان دے یا دا پا یو خاص پر پوائنٹ پانے خان کو تاج کو سو ایشوزی جاکا بجے دا دے چی یو پا لابل پا لمن دی یو فیس بل آفیس کے داغی معلومات کی نمو یا تا ون ونڈو فیسلٹی ورکو دا اتارٹی بجولاول بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیگی انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولې او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاهي ابدالي 299 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتورۍ 251 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوې خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډېر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین مانځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیسې سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعرې وشوې. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو تر څنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمری علی احدی د مشاعرې په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس تنوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېرو زیاتو کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه یې کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و، چې هغوی لومړی املای انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکۍ ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه مشمون تور کوي هغه کتابونه را وښوارل شو چې ډېر ګټور کتابونه وو. دغه ترڅنګ د افغانستان د استقلال د سلامي کلیز په ویاړ موږ دوه درې نوونه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په مشمون باندې وښول شو. د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. لغې نه وروسته دا لس نوونه کتابونه نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې وروستنی 50 نوون کتاب مو یغم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دې وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو لنې کمرغه چې ما وویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي؟ ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو. دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی سره پیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي. اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نوم چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همېشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه. یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو او هغه دغه احساسات نه دی پلاس کړي، هغه څه چې په فکر کې دی نه دی ورس کړي. کله چې دوی لیکلم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړي.
داسې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دی؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درکوي یا په اړه پوښتنه کوي په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د کولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوي خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووزي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده. خو وایي له تېرو درېو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت مستشی خپل ولایت ټول په پیژو، او بل خبره دا غوښته چې دوه کوټه سره په ټکر کې دي سره پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د غبره د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاقه.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلمي مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلمي مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ سبیردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مه کوئ، جنگ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلاند زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړه نه دي او مونږ چې د بابا په سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو، ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسېدلی دي، دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی، بخل کنه بخل. مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی، بخل کنه بخل دي. او یا محبوبه، زمونږ دا نوې جامې دي، پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان، محبوب استاس لمړی شعر ټولګه چاپ شوا. ربا یو سوال کوم، نن کابل کې مخکته نه وشوه، لمړی د نننې غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه.
غونډه ډېر خپل وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راو بخو. ډېر خوشاله شوم، ډېر خوشاله شوم. او دا مې کتاب دی، دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري، خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي، چا ژوند بدل شي. ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو، غونډه شو.
کېدای شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر صاحب په شتاج باندې یوه خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي، د بچي انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کړې، د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدل خالاتی، بیا غریبی، بیا غربتی. دغه د پلار مخ د وجه ولا زه چې دې خلکو ته وګورم، خفم شم، خوشاله شم، خوشاله پدې شم چې شکر دې چې پلار دشته دی. خفه پدې شم چې ما بیا خدای چې ما نه خولي اغستم، خو وس الله پاک خپل کارونه خپويږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم. دا هغه احساسات دي، او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله، وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کیږي.
استاد عمر، کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي، لوبي ورته ډېر اهم وي.
دا ډېر ززان د پاره د خوشاله خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټې لند پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجه په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه، کنه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دی وایه؟
بس اوله خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولې، اوس راته نه وایي. زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشر ورورم راته وی چې زه به دې بوزم، خو اوس تا دومره الله عزت درکو، دومره سلک ډېر خلکو پیژن دي، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړه. خوم د خپل سوري، خوم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب، نه مې جانان وخورې، بار خپه شو د ځان دننه مې بوجان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
غان یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم، پوهېږي بالکل پہ پوجے گی خو چزتا سوتا دالا سو خزو ما پلا سو درتے ہوئے مچ دا شد دیتا ہوئیو او دا خبر ادا شدا راگ بیا جدا خون کیو ابیا جدا پے سڑی بان دیا گا اثر ورزی ابیا جدا خون دی ندا خبر میں دچانا وری دلی وا نو بس شکر دے اس پوئے گا من چ سنگ خزو ما پخپل خوزی رخ خوزی
یعنی اتنا فکر کبھی کہ د شعر ویلو سراغا احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډیر زیات وي
ډیر ډیر هم دا شوی
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وی صنعتونه پکې څه وی کوم مسایل ته پکې پام وشي یعنی د شعر تیوري په اړه مو هم مطالعه کړی کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډیر مطالعه کوم ډیر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو بالکل ګورم او دا خو د ځین شاعران چې کمی دی سکولم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نہ شیر باندې دا خاص پوئی کی خوشیر ہوئی سڑے ہوئی چدت سمرا واوا و کما خو چ مطالعہ اور شرو کیا بیا جدا خون کی چ تعلیم اور شرو کیا بیا ڈیر خون کیو نو سلگ ڈے رکھو مل گیا
خشیر صف نظر کوم شیر دے
خشیرا غشیر دے چ کم باندې دا بیدارے چ دا خبر پکی چ خپل کام تہ پکی یو دعوت ورکی شیر آغا خشیر دے شکم انقلاب راولی انقلاب خود زندان شروع کی گی ہر اوکار دا خپل زان شروع کی گی نو آغا شیر خشیر دے چھے چھاتا وکی دا بیدارے آواز ورک لی
دا چالا شایرے دیر زیت متاثر شوی است
غنی بابا
ولی ترے متاثر شوی لغنی خان سخان
زما خوخت بے انتخام خوخت شیر شیر دے پمایار پورا دے او دا بیدارے شیر دے را روان وخت کې ولا کژوای مچ ډیر وختونه تیر شي ډیر وختونه تیر شي غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خبر نشي
استاس عمر دولس کاله ده استاس پڅیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به پزړه کې وی چې او څه ولي کې سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه ته ستا خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی پکار دے چاغلا سپورٹ ور شغرا بیدار شی کتاب ششی بلا خلق شدے چې دمر کتابونو بچاپ کې خود غ پختون کا خپل ټیلنٹ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو وس شروع نه وي اغلا به انشاء الله ډیر سپورٹ پلو دا پختانه ور کوي خو چې بکم ماشوم کې ټیلنٹ دا پیغام ورته ورکوما سره خپل ټیلنٹ کارا کې دنیا ته خو خپل ټیلنٹ بیا به انشاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوي نه داسې
ځان دې په غلي کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراوي
بالکل اڅه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای و ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران و په یو تله تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه و مونږ به مړی پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوبه تر نه کوچ راټولول د چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی ویدرته چې ځان لا رخی رخی گریوان گندما دیر زیاد زور شوی دی خپل توان گندما او نا پورکی گی زان لزلمی شین کو اس پا دزلا ری ورمان گندما نا پورکی گی زان لزلمی شین کو اس پا دزلا ری ورمان گندما او چی پختانو پا یو چغ غون کلو تا یک هزار او زی قربان گندما او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدل را او بر افغان گندما محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان گندم
ډیر له ډیر مننه
خوشاله سي ډیر مننه
رادیو مجلاله ازادي رادیو سخاوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
تورې دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګېده. یو چا وویل، یوه پوښتنه. انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، درباندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ انجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وزړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته. بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته؟ هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي. نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایا، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه. بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل. د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد صالح لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دي
پکان یې وشتلی خلق دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري دسترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلق د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلق نه د زخم نه د درد د علاج پوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبيب پرون د ساند سره ووتل راغلي خلق چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلق نه آسمانه گلمن چغی ماست هوا ترشنه آسمانه گلمن چغی ماست هوا داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دی قصاب تیغونو وینی جڑے ولی خلق دے دے قصاب تی غنو وینی جڑے ولی خلق جہانی تما دا مردی دلی ون توب کی صدا جہانی تما دا مردی دلی ون توب کی صدا ہر ولاد کے چشا غلی بھی ناولی خلق په هر ولاد کې چشاغلی وی ناولی خلق
اوریدونکو دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
نگلو نا هسی یوست شادی نپوهی گم چی دادی بدی زرکی پرتادی سردردو ندی خواگدی کلا لکشی کلا دیشی لاستر گاڑی میں چاپی
ساعت یاد